السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه سفیو لاستان اگزایمو د ازادي رادیو دغه خبری مجلې ته خراغلاست ویم اپیل په خبرونو باندې کوو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې پراخې مرستې د دې سبب شوې چې په دغه هیواد کې د ژمي پر مهال د هغو کسانو شمیر چې کافي خواړه نه لري له 20 میلیونو څخه د 2023 کال په مې میاشت کې 45 میلیونو 300 لکو ته راکم شي. خو د ملګرو ملتونو دغه ادارې نن ویلي د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP او د شریکو ادارو له لارې د ملاتړ دوام ته اړتیا ده چې ډاډ ترلاسه شي په میلیونونو زیانګالي افغانان بیا هیر نه کړای شي. د ملګرو ملتونو بېلابېلو ادارو ویلي په روان 2023 کال کې بشري مرستو ته د اړو افغانانو شمیر 9 میلیونو ته نږدې شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې افغانستان په نړۍ کې د اقلیمي بدلون له اړخه یو له تر ټولو زیانګالو هیوادونو دی. د اوچا په وینا افغانستان د نړۍ په 10 هیوادونو کې راځي چې تر ټولو زیات اقلیمي او طبیعي آفتونه تجربه کوي. اوچا وایي وچکالي چې د خلکو معیشت خرابوي او لوږه زیاتوي په سختي دوده. اوچا نن په خپل ټویټر کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوتریش خبرداری ته اشاره کړې چې ویلي دي د اقلیم بدلون اوس له کنټروله وتلی دی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي افغانان د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې لپاره عاجل ملاتړ ته اړتیا لري. د افغانستان او د بنګلاديش د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه د باران په سبب باندې ځنډېدلې ده. دغه لوبه نن په سلهټ سټیډیوم کې پیل شوه چې لومړی د افغانستان لوبغاړو بیټنګ پیل کړ. افغانستان په څه باندې 2 اوورونو کې د 2 لوبغاړو په سوځېدو 9 منډې وکړې او له 2 دقیقو راهیسې لوبه د باران په سبب باندې ځنډېدلې ده. د افغانستان د کرکټ دوه پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز او حضرت الله زازه سوځېدلې دي. رحمان الله ګربز په 8 او حضرت الله زازه هم په 4 منډو له میدان څخه اوټ شوي دي. دمګړی ابراهیم زادران او محمد نبی په کریز کې دي خو که باران ودرېږي او لوبه پیل شي دوی به د افغانستان په ګټه باندې بیټنګ کوي. افغانستان یوه لوبه تر دې مخکې بایللې ده. په جنوبی کوریا کې د سختو ورښتونو، سیلابونو او ځمکې خوېدو په نتیجه کې د مړو شمیر نن یکشنبه 2 کسانو ته زیات شوی دی. د جنوبی کوریا رسنۍ راپور ورکړی چې نن سهار شپږ مړي د دغه هیواد په مرکزی ښار اوسون کې له یو سیلاب ځپلي تونل وموندل شول چې د مړو شمیر ورسره 2 ته زیات شو. لږ تر لږه 10 کسان لا هم تری تم دي. چارواکي په دې باور دي چې د مړو شمیر ښایي نور هم زیات شي. په دغه هیواد کې د پشکال یا موسمي بارانونه له تېرې اونۍ روان دي چې د سختو سیلابونو او ځمکې خوېدو سبب شوي دي. په ګڼو ساحو کې برېښنا د لنډ وخت لپاره پرچاو شوې ده. تر 2000 زیات کسان د سیلاب له خطره د خوندیتوب لپاره د دوی له کورونو نورو ځایونو ته لېږدول شوي دي. او د اوکراین لوی څارنوال اندری کوستین نن یکشنبه ویلي د اوکراین محکمو تر 500 زیات روسي سرتیري په اوکراین کې د جرمونو له کبله مجرم پیژندلي او په سزاګانو یې محکوم کړي دي. دغه جرمونه د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته شوي دي. د کوستین دفتر ویلي اوکراین تر اوسه د تهاجم د اړوندو جرمونو او جنګي جنایتونو څه باندې 98,000 قضیې ثبت کړي دي. د اوکراین لوی څارنوال ویلي موږ دغه جنایتونه څېړو، بیا یې محکمو ته راجع کوو او حکمونه اخلو. هغه ویلي خلک نشي کولی عدالت ته انتظار وکړي، هغه که مشخصه نوی څومره وخت نیسی. د ملګرو ملتونو په وینا پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله د جون میاشتې تر دیرشمی د 515 ماشومانو په ګډون د اوکراین 9,100 ملکیان وژل شوي دي. خبرونه مو واوریدل. کولی شئ دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هم ولولئ. ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ده. د طالبانو حکومت ادعا کړی چې په کابل کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په وسلوالو باندې بریدونه کړی دي. د طالبانو ویاندویانو په دې اړه باندې رسنۍ سره خبرې نه دي کړي، خو باختر آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی په دې اړه معلومات خپاره کړي. یو رپورت هم په دې اړه باندې لرو چې د ایران چارواکو ویلي دي په تیرو 24 ساعتونو کې څه باندې 15,000 افغانان له دغه هیواد څخه ایستلي دي. ځینو دغو افغانانو له موږ سره د خپلو سترګو لیدلو حال شریک کړی دی.
پرون له پولې بېرته راوګرځولم، ډېر خلک وټولې یو ځای وشړلو.
د طالبانو حکومت ویلی دی چې د روسیې سفیر په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی ته بلنه ورکړې چې د ماسکو فارمټ پراتونکې غونډه کې چې په اکتوبر کې به ترسره کیږي ګډون وکړي. تر دې مخکې د ماسکو فارمټ په غونډو کې طالبان نه ورغوښتل شوي. لیو کارپوس رم په دې اړه خبرې کړي. فاروق فردا
دغه د فارمات هغه نتایج د افغانستان خلکو دپاره وو چې د مثبت بدلون دپاره د دې فارمات تاثیرات نه لیدل کیږي.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د ازادي راډیو خبری مجله همدارنګه د ازادي راډیو ترڅنګ په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ توګه باندې کتل شي. د طالبانو حکومت د راپورونو له مخې پرون شپه په کابل کې په بګرامي ولسوالۍ کې د داعش اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په پټنځای باندې برید کړی دی. د طالبانو ځینو چارواکو د نوم د نه اخیستلو په شرط ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې لږ تر لږه دوه د داعش وسلوال کسان وژل شوي. په ځینو نورو راپورونو کې بیا د دریو کسانو د وژل کېدو او ځینو نورو کسانو د نیولو ادعا هم شوې ده. په دې اړه باندې ورستی جزئیات اسمت څاروان راټول کړي چې په ګډه سره اورو او ګورو.
د طالبانو حکومت یو ځل بیا په کابل کې د داعش خراسان څنګه پر یو پټنځای د عملیاتو خبر ورکړی دی. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس تیره شپه راپور ورکړ چې د عملیات د کابل په بګرامي ولسوالۍ کې شوي خو ډیر جزئیات نه دی ورکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته د خپل نوم د نشوولو په شرط وویل په دې عملیاتو کې چې تیره شپه د بګرامي ولسوالۍ په میرویس ښارګوټي کې پر یوه کور شوي د داعش خراسان څانګې دوه وسلوال وژل شوي او یو شمېر وسلې او مهمات ترې نیول شوي دي. سرچینې دا هم وویل چې دا کسان له ډېره وخته د طالبانو حکومت د استخباراتي سرچینو تر څارنې لاندې وو او عملیات هم د طالبانو د حکومت د استخباراتو ځانګړو ځواکونو کړی دي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد او د کورنیو چارو وزارت ویند عبدالمتین قانع د دې عملیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه، خو افغان از اسلامی آژانس راپور ورکړی چې ځینو سرچینو ورته ویلي چې په دې عملیاتو کې درې تنه وژل شوي او شپږ نور ژوندي نیول شوي دي. په خبر کې دا هم راغلی چې په وژل شویو کې یوه ښځه شامل ده او نیول شویو کې بیا دوه ښځې او څلور ماشومان دي چې ورسره یوازې یو میل وسله نیول شوې ده. تر اوسه پورې بلې کومې سرچینې دا معلومات تایید کړي نه دي. تر اوسه لا د وژل شویو کسانو هویت هم معلوم نه دی. دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو حکومت په کابل کې د داعش پر ضد عملیات کوي، بلکې تر دې وړاندې په ځلونو د کابل په بیلو بیلو سیمو کې د داعش خراسان څنګه پر ضد د دې ډول عملیاتو خبر ورکړی دی. د روان میلادي کال د می په نهمه نیټه د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس خبر ورکړ چې د کابل د بګرامي ولسوالۍ د بوتخاک په څلور لارې کې شمشاد کوڅې ته نږدې د داعش خراسان څنګه د والی مرستیال انجینیر عمر وباشه. همدا ډول طالبانو په هرات، نیمروز، مزار شریف، ننګرهار او کونړ کې د داعش خراسان څنګه د وسلوالو پر ضد د عملیاتو او د لیډلې د مهمو کسانو د وژلو او نیولو ادعاوې کړې دي. خو له دې ټولو سره سره د طالبانو حکومت بیلابیلو چارواکو په افغانستان کې د داعش ډلې د نشتون خبره کړې ده. له دې ډلې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د روان میلادي کال په مارچ میاشت کې ملي تلویزیون ته په مرکه کې وویل په افغانستان کې داعش نشته.
ځنه پېژم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکي او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو خوشا د اقتصاد د سیاست اجتماع که د حقونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو نجلۍ تعلیم لوستی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبې په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو خبری مجله ګوري او اوري. د راپورونو لمخې ایرانی چارواکو په تیر یو شپه ورځ کې له دغه هیواده لکتر لګه 15,000 افغانان راایستل دي. د راپورونو لمخې د زابل د سرحدي پولیسو قماندان پرویز قاسم زاده د شنبه پورز د ایران تسنیم خبری آژانس ته ویلي چې د افغانان د ناقانونه اوسېدو او د اسنادو د ندرلودلو په تور نیول شوی او ایستل شوی دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په دې اړه باندې معلومات نه دي خبره کړي. سنا کاکړ په دې اړه باندې جزئیات لري.
یو ایرانی چارواکی خبرداری ورکړی ک بهرانیان ایران ته د ننوتلو د غیوات کې د پاتې کېدلو او یو نه د وتلو په برخه کې قانوني ګامونه پورته نه کړي، له قانوني چلند وروسته به له هغې هېواده وشړل شي. د زابل ولایت سرحدي پولیسو قمندان پرویز قاسمزاده دوشنبې په ورځ د ایران تسنیم خبري آژانس ته وویل په تیرو 24 ساعتونو کې د ایران له بېلابېلو ولایتونو څخه 4,178 ناقانونه افغان کډوال نیول شوي او د سیستان او بلوچستان په ایالتونو کې د ملک پولې له لارې افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. موږ له یو شمېر افغان کډوالو سره خبرې وکړې. 24 افغان ځوان امین الله چې له 2 کلونو راهیسې په ایران کې اوسېده، یو له هغو کسانو څخه دی چې یوه ورځ وړاندې د اوسېدو د قانوني جواز د نه لرلو له امله له ایران څخه افغانستان ته واستول شو. نوموړي له موږ سره په خبرو کې وویل چې پرون یې له پولې څخه بېرته راګرځولی او له یو شمېر نورو کسانو سره د تهران په خیر آباد او رامین په سیمه کې نیول شوی. دی ادا کوي چې د پولیسو ماموریت ته یې وړی او هلته یې له هر یو څخه د لارې کرایې لپاره 140 تومنه اخیستي او بیا د هرات پولې ته یې راوړي دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغان کډوال له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو مسله نهیلي کېدونکې بولي. وایي چې په دې وروستیو کې د دوی ستونزې ډېرې شوې دي. موږ په ایران کې له افغان کډوال سره وغږېدلو چې ادعا کوي د افغان کډوالو د ایستلو بهیر د هلمند سیند د اوبو پر سر د شخړو له امله زیات شوی دی. تر دې مخکې هم له ایرانه یو شمېر افغانان شړل شوي. ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې په دې وروستیو کې د اوبو پر سر د شخړو له امله په ایران کې د افغان کډوالو ځورونه او ایستل زیات شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د تهران او طالبان حکومت ترمنځ د هلمند اوبو پر سر شخړه په یوه حساسه موضوع بدله شوې ده. تازه د ایران د انرژي وزیر علی اکبر مهرابیا ویلي چې هېواد به د هلمند سیند په اوبو کې له خپل حق څخه یو ګام هم پشان نه شي او د دغه هېواد حکومت به د سیستان بلوچستان په جنوبي ایالتونو کې د اوبو د کمښت د ستونزې د هواري لپاره لازمې هڅې وکړي. د ایران د مهر دولتي خبري آژانس د راپور له مخې نوموړي دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په تهران کې په یوه خبري کنفرانس کې وکړې. د ایران د انرژي وزیر زیاته کړه چې له خبرو اترو سره سره ایران تر اوسه د هلمند له سیند څخه د خپلې برخې اوبه نه دي ترلاسه کړې. د طالبانو حکومت تر دې مهال په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ویلي وو چې د هلمند د سیند اوبو کچه راټیټه شوې ده او ایران د خپلو اوبو له حق څخه زیاتې اوبه ترلاسه کړې دي. موږ د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو له وزارت څخه له ایران نه د ایستل شویو افغانانو د شمیر او د دې موضوع د څرنګوالي په اړه وپوښتل، خو د یاد وزارت پیان عبدالمطلب حقانی د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو درې اونۍ وړاندې د ایران دولتي خبري آژانس ایرنا راپور ورکړ چې په روان پسرلي کې 9,000 افغانان په خپله خوښه او یا په زور له دغه هېواده ایستل شوي او د دوغارون پولې له لارې افغانستان ته راستانه شوي دي. خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې څه موده وړاندې په یوه راپور کې ویلي وو اټکل کېږي چې په 2022 کال کې شاوخوا 4,500 افغانان له ایرانه ویستل شوي وي. د ایرنا خبري آژانس د راپور له مخې اوس مهال شاوخوا 5,000,000 افغانان په ایران کې د استوګنې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي او د سهار ل شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د ازادي رادیو خبری مجلې ته غواګیا سودا خبری مجله په فیسبوک او یوټیوب کې هم په ژوندۍ توګه باندې خبريږي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په کابل کې د روسیې له سفیر دیمتری ژیرنوف سره کتلې دي. د طالبانو حکومت ادعا کړې چې په دې ناسته کې د روسیې سفیر امیر خان متقی ته بلنه ورکړې چې د ماسکاو فارمټ پراتلونکي غونډه کې چې په اکتوبر کې په پلان شوي وي ګډون وکړي. تر دې مخکې د طالبانو چارواکو سره له دې چې ټینګار یې کاوه خو د ماسکاو فارمټ په غونډو کې ګډون نه ورکړل شوی. په دې اړه باندې خاطر پردیس ورستی جزئیات را سره شریکوي.
د افغانستان اړوند مسکو په غونډو کې د ګډون په اړه د طالبانو حکومت لبیا بیا غوښتنو ورسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې د دې فارمټ پر راتلونکي غونډه کې د ګډون بلنه ورته ورکړل شوې. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت خبره کړې اعلامیه کې لیکلي دا بلنه په کابل کې د روسیې سفیر دودی د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی ته سپارلې ده. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال زی احمد تکل رسنۍ ته پاستول شو پیغام کې ویلي امیر خان متقی د ماسکو فارمټ غونډه د سیمې له هیوادونو سره د همغږۍ په برخه کې مهمه بللی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې دا نه دي لیکل شوي چې د ماسکو فارمټ راتلونکي غونډه کله جوړیږي، خو ځینو کورنۍ رسنۍ لیکلي ټاکل شوی چې دا غونډه په اکتوبر میاشت کې جوړه شي. دا د دې غونډو شپږمه هغه ده چې طالبانو حکومت په خبره دوی هم وربلل کیږي. د دې فارمټ درېم غونډې ته چې د 2020 کال د اکتوبر په وروستیو کې جوړه شوې وه د طالبانو د حکومت استازي غوښتل شوی وو، خو څلورم او پنځم غونډې ته یې د طالبانو حکومت له بیا بیا غوښتنو سره سره استازي نه وربلل شوي. د طالبانو د حکومت وین زبی الله مجاهد هغه مهال رسنیو ته ویلي وو په هر هغه غونډه کې چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي د دوی حضور مهم دی. د مسکو فارمټ په پنځمه غونډه کې د روسیې، هند، ایران، قزاقستان، قرغزستان، چین، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو او یا هم استازو ګډون کړی و.
زه نه پوهېږم چې دوی ولې دا مکتبو ته اجازه نه ورکوي، که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناست وي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
اساسی حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندی بڼه له ازادي راډیو.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداري ورکړې ک د اوکراین ځواکونه د روسیې د ځواکونو په وړاندې خوشی مهمات یا بمونه وکاروي نو روسیا به هم ځوابي اقدام وکړي. ولسمشر پوتین د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د اوکراین ته د خوشی مهماتو د ورکړې پر موضوع هم انتقادونه کړي دي. تر دې مخکې د اوکراین یو پوځي چارواکي تیره اونۍ ویلي وو هیواد د امریکا له خوشی مهماتو لومړی بسته ترلاسه کړې ده. اسدالله الدین دغه موضوع تعقیب کړي او اوس سره جزئیات شریکوي. مهرباني.
او مننه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په خپل مرکه کې چې دغه هیواد دولتي تلویزیون خبره کړې ده اوکراین ته د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د خوشی مهماتو پر ورکړه باندې انتقاد کړی دی. پوتین ویلي چې په اوکراین کې دغه وسلې د روسیې ځواکونو پر خلاف وکاريږي نو په خبره دوی هم حق لري چې د ځانونو د خوندیتوب لپاره ځوابي اقدام ته لاس واچي. پوتین دا نه مني چې روسیې ځواکونو د اوکراین کې خوشی مهمات کارولي وي، خو کیف او د لویدیځ نورو استخباراتي ادارو ویلي چې روسیې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین تر یرغل سملاسي ورسته خوشی مهمات کارولي دي. په نړۍ کې څه باندې سلو هیوادونو د خوشی مهماتو او بمونو کارول منع اعلان کړی دي. پوتین دغه وستو د استعمال په اړه باندې اندېښنه داسې مهال کوي چې د امریکا متحده ایالاتونو د جولای میاشتې پر ومه اعلان وکړ چې اوکراین ته به خوشی مهمات ولېږي. وروسته د اوکراین د پوځي قومندان د تیر اونۍ د پنځشنبه په ورځ تایید کړ چې دوی ته دغه مهماتو لمړنۍ بسته رسیدلې ده. د اوکراین د ګډو ځواکونو د عملیاتو قومندان جنرال الکساندر تاراناوسکی بیا له سینین ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې دوی دغه مهمات لري خو تر اوسه نه دي کارولي او په خبرې په ملکی ساحو کې به یو نه کاروي. بل ورته د اوکراین لپاره نوې پرمختګ دا دی چې هغه د غلو د صادراتو کوم موافقه چې امضا شوې وه د هغې مهلت سبا دوشنبه پای ته رسیږي، او د دې موافقې له مخې نن وروستۍ کښتۍ د ایران د اوکراین د غلو روانه شوې ده. تر اوسه د دغې موافقې چې د غلو د صادراتو لپاره مهمه بلل کېده د تمدید کوم څرک نه لګیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون شنبه ویلي چې د ملګرو ملتونو داسې کوم پیشنهاد نه دی لیدلی چې د دغې موافقې د تمدید په اړه پکې څه ویل شوي وي. راپورونه وایي چې روسیا د دغې موافقې د بدیل په د تمدید په بدل کې غواړي چې د روسیې خوزو بانک په نوم یو بانک چې دی هغه د پیسو له نړیوال سیستم یا سویفت سره وتړل شي. خو د اوکراین د خلجاتو د صادراتو د بیا پیل موافقه چې د مې میاشتې په اوولسمه د دوو میاشتو لپاره تمدید شوې وه سبا پای ته رسیږي، او لا هم د دغې مهمې موافقې د تمدید کوم معلومات نشته.
بله مننه کوم اسدالله الودین چې د اوکراین او روسیې له وروستي وضعیت خبر کړو. دا چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین خبرداری ورکړی دی چې که د اوکراین ځواکونه د خوشحالۍ بمونو څخه استفاده وکړي د روسیې د ځواکونو په وړاندې نو روسیه به هم ورته اقدام او ځوابي کار وکړي. له روسیې به ورشو د سپورت نړۍ ته. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه نن دویمه شلواره لوبه روانه کړې ده. دمګړې د باران په خاطر باندې لوبه له شاوخوا یو ساعت راهیسې ځنډېدلې ده. وبه کتل شي چې لوبه پیلېږي که څنګه، خو د لوبې له پایله تر ځنډه پورې چې کوم سکور شوی دی او کومې منډې جوړې شوې څه معلومات دي. د دې تر څنګ به ځینو نورو سپورتي مسایلو باندې هم له بختیار ساحل نور جزئیات واوره وګورو. ساحل ستړی مشه پروګرام ته بخیر راغلی، مهرباني.
ستانځي سه ډیر ډیر مننه تاسو ته ټول لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د افغانستان بنگلاديش ملي لوبډلو ترمنځ دوی مشل اوریز سیالي پیل شوه ده. بنگلاديش یو بار بیا د دې سیالي تاسو وګټه او توپ اچونه غوړه کړه. افغان لوبډلې توپوهنه د حضرت الله زازی او رحمان الله ګربز په ملګرتیا سره پیل کړه، خو ګربز د اتو منډو تر جوړولو وروسته وسوځید او ورسره حضرت الله زازی په څلورو منډو وسوځید. ابراهیم زدران چې په شلو توپونو یولس منډې کړې دي او محمد نبی بیا په څوارلس یولس منډې لري، دوی په وشتنځای پاتې و خو ورخت راغی او سیالي وزنډوله. دمګړې افغانستان په 2.2 ورونو کې 9 منډې لري، دوه لوبغاړي سوځېدلې دي. په دې سیالۍ کې د افغانستان په یولس کسیز ترکیب کې یو بدلون هم راغلی چې فرید احمد په ځای باندې وفادار مومن ته په لومړي ځل په نړیواله شل اوریزه سیالۍ کې چانس یا برخه ورکړل شوې ده. وفادار مومن وروسته لري چې د افغانستان او هند ترمنځ په لومړنۍ ټیسټ سیالۍ کې ولوبید، بیا ډیر وخت وروسته نړیوال کرکټ ته راستنیږي. د وشتنځای کې تر اوسه پورې هم کم کورس چې دی یا کم وشتنځای د پوهه لا هم کم معلومات نشته چې د لوبه به څو وخت بیرته پیل شي. خو
بلې دلته ما په کرک انفو کې چې دا د لوبي منډې په ډیر خ او چټکه توګه چي دلته ما وکتل، فکر کوم چې اوس به کرا کرا دوی لیکلي دي چې آمادګی نیسي چې برته لوبه پیل کړي، خو یو ساعت د لوبي هغه رسمي وخت چې دی هغه کم شوی دی، نو ممکن اوورونه هم را کم کړي. په هر صورت مهمه پوښتنه دا ده چې دغه د اوسنی ترکیب په ارتباط باندې په خواله رسنیو کې څه ویل شوي دي که دا مو کتلې وي، او یو بل چې د خلکو تمه وه د افغانستان یو غټ هټار بیټسمن شهزاد محمدی په سکواډ کې وو، مګر اوس نه دی شامل په نننۍ لوبه کې. په دې اړه باندې هم ځینې شیان راغلي که څنګه، ځکه چې د افغانستان دغه پیلیز لوبغاړي بیا هم خوونه چلیدل د اولی لوبې په څیر.
همدغسې د لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د خلکو نیوکه تر دې دمه دا ده چې د افغانستان په لوبډله کې پراپر یا هغه مسلکی پورا توپ وهونکي نشته چې له وو پورې باید دوی مسلکی یا شپږو پورې مسلکي توپوهونکي ولري، یو یا دوه آل راونډر لوبغاړي ولري، او پنځه مسلکي توپ اچونکي باید په لوبډلې کې موجود وي. د دوی انتقاد دا ده چې د افغانستان د لوبډلې توازن ته هیڅکله پام نه کیږي، او تر ډیره پورې هغه لوبغاړي په لوبډلې کې ځایږي چې هغه د لوبډل مشر خوښ وي یا لوبډل مشر ته نږدې خلک وي. شهزاد محمدی چې ډیر وخت وروسته له حضرت الله عزیز سره یو ځای لوبډل ته راغلی و، د مینوالو تمه دا و چې هغه به نن په لوبه کې وي. د کرکټ څارونکي دا لري چې د شهزاد بهتري دا ده چې هغه په کم وزن او چې هغه له لوبډلې بهر شوی و او بیرته راغلی، ډیر انټرنیشنل کرکټ کې ډیرې زیاتې ښې لاسته راوړنې درلودې، سلیزي وهلی دي او پنځوسیزي وهلی دي، او د کرکټ هر ډول شاټونه وهلی شي. او حضرت الله ځاځی بیا داسې لوبغاړی ده چې هغه کله ویکټ دغه لپاره مرسته کوي، یعنی فلټ ویکټ وي، هغه کې د سوینګ او د بریک یا ټان د څه نه وي، نو هغه کولی شي هلته خرنځو کې په دغسې ویکټ چې ننم کومه ویکټ جوړه شوې ده یو څه فاسټ بالرانو ته په پیل کې ډېر هم مرسته کوي. لږ څه ګراس لري، یعنی واخوي په وشتنځای باندې چې بال ښه سوینګ کیږي دواړو خواو ته. موږ ولیدل چې د بنگلادیش میډیم پیسرانو په غیبه باندې ډېره خطو پچونه وکړه، نو د دوی له انده دغه ستوبهم کې چې هر ډول شاټ نه لري او هغه نشي کولای چې په سیده بیت سره توپهنه وکړي، نو هغه نشي کولای په دغه سی ویکټو خلو به وکړي.
بلې مننه کوم شهزاد غوښتنه کوي. بختيار سایل چې د سپورت په تیرا د کرکټ له ورستي حال او تحلیل خبر کړو چې خلکو څه ویل، او همدارنګه هیله منو چې لوبه پیل شي. مننه له تاسو نه.
ځنه پېژم چې دی ولیدا مکتبو ته اجازه نه وکي، او که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو ښه د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوش؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافتی کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لیرې ځای ولاړ شي، دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
ورزو استالفو ته هلته کولالان یا د خټینو لوښو جوړونکو کاروباریان وایي چې کارونه او بازارونه ساړه شوي دي او څوک د لوښو د اخیستلو لپاره نه ورځي. په دې اړه باندې یو ویډیوي ریپورت لرو.
د پیړیو تیریدو سره سره د لوښو لا هم په خپل پخوانی دود جوړیږي. دوه دېرش کلن عبدالحمید ته دغه کسب له پلار پاتې دی.
ای کار که میکنیم این کار برای خودم افتخار است، به خاطر از اینکه صنعت دا کار زمور لپاره ویار دی، ځکه چې لاسي صنایع دی، یو طبیعي کار دی او زما خوښیږي. دا د ویار ځای دی چې داسې لوښي تیارو افغانستان کې چې د نړیوال شهرت لري. الحمدلله شهرت جهانی داره.
عبدالحمید د خپل دی واړه کور خونه کې د لوخو په خولو لپاره ځانګړی تنور لري چې د میاشتې پکې دوه ځله اور بلوي، خو په خوانی بازار نه دی ورپاتې.
امی کاروبار ما بعد از دوره جمهوریت کار به رو برو قدرت بعد سقوط رفته.
له جمهوریت وروسته مو کاروبار په سقوط دی، ځکه هغه وخت بهرنیان او له نورو ولایتونو خلک راتلل، ځکه استالف شنه او لرغونه ولسوالۍ ده. خلک راتلل لیدو ته چې کله به راتلل دلته به یې له استالف لوښو واخیستل.
جای تفریحیه، همه از ولایتها دیگر میمانند به ولسوالی استالف. وقتی برگشت میشن با دیجه هدیمی ظرف های استالفی خریده میکنن، میبینن به استفاده میکنن.
د کابل په استالف ولسوالۍ کې له پیړیو پخوانی دغه بازار کې خټین لوښي چې په استالفي لوښي مشهور دي خرڅیږي. په دغه بازار کې پخوا له شلو زیات دوکانونه فعال ول، خو له تیرو نږدې دو کلونو راهیسې ګڼ شمېر یې تړل شوي دي. ځینې لا هم دغه کار ته هوډمن دي.
د کاری که پدر از
په هغه کار چې زموږ پلرونه او نیکونه اختول هغه باید موږ هیر نه کړو. هغه یو خاص برکت لري. زموږ د اولادونو سترګې هم د خپلو پلرونو کسب ته دي چې زموږ دا کسب هیڅکله سقوط ونه کړي او خپل کسب ته دوام ورکړو.
له دې ټولو سره سره دغه لوښي جوړونکي هیله لري چې یو ورځ